خلق ناپوه او پاچاهانو د دوی له ناپوهۍ څخه ګټه اخیستله، ځکه پاچاهانو یې نه کوي پوهه او علم درلودی او خلکو یې هیڅ علم او پوهه نه درلوده. نو تر څو چې دوی دغه ناپوهي درلودله، پاچاهانو یې د دوی د ناپوهۍ څخه ګټه اخیستله او خلک به یې مجبورول چې د دوی عبادت وکړي، ځکه دوی ځانونه په پاچاهانو او په خدایانو ورته تېرول چې موږ خدایان یو. لنډه دا چې په دې وخت کې تیارې ټول ځایونه نیولي، یعنی په دغه ښار یا په دغه ځای کې هیڅ داسې ښه حکومت یا هم د الله پاک د وحدانیت او د هغه پر قدرتو باندې داسې کوم څوک نه و چې راولاړ شوی وای او د الله پاک وحدانیت یې ورته تشریح کړی وای. ټول خلک ناپوه او د دغه بابل حکومت مشرانو ځانونه ورته خدایان کړي وه. خدای پاک جل جلاله پر خپلو بندگانو باندې مهرباني وکړله او د هغوی د لارښوونې لپاره ابراهیم علیه الصلات والسلام د پیغمبر په توګه راواستوي. دغه واقعه د میلاد څخه 1200 کاله پخوا پیښه شوله.
درنو زده کوونکو، د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې ابراهیم علیه السلام په یو خورا مهم وخت کې خپل قوم ته د پیغمبر په توګه راغی. دا هغه وخت و چې پر دې قوم ظالم حاکمانو حکومت کاوه او پر دوی ناعادلانه او ظالم قوانین او اصول پلي کول، خو ابراهیم علیه السلام د حکم کولو لپاره یو لړ عادلانه قوانین او اصول خپل قوم ته وړاندې کړل.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
لا ازادي رادیو درسي سات ته واګیست. دا تم ټولګي زده کوونکو هر کله راشي. په تیر درس کې مو د مهدی کورنۍ د حکومت سلسله ولوسته او د هارون رشید حکومت ته مهم ځینی اشاره وکړي. نن ښوونکی موږ ته د هارون رشید د حکومت کولو او رهبری تاریخي پیښې بیانوي. په دې درس کې به ولولئ چې هارون رشید تر خپل حاکمیت لاندې سیمو کې د پراخ حاکمیت ترڅنګ د سیمې او نړۍ له یو ډېر شمېر هیوادونو او حکومتونو سره هم پراخې اړیکې درلودې. د دې جملې یو له هند او بل هم د فرانسې له حکومت سره اړیکې پالل وو. ښوونکی د هارون رشید د درس پوره تاریخ راته بیانوي.
موږ په تیر درس کې هارون رشید بن مهدی ویلي. دغه درس هم په هارون پورې تړاو لري. بهرنۍ اړیکې د چین د شنشاه او د هندوستان د راجا سره د هارون رشید دوستانه اړیکې وې او همدارنګه د دوی سره سره د فرانسې سره هم ډېر ښه او دوستانه اړیکې درلودلې. د همدې اړیکو په بنسټ یو ساعت یا ګړی چې اسلامي پوهانو جوړ کړی وو د فرانسې پاچا شارلمان ته د هارون الرشید د خوا ورواستول شو. شارلمان د ساعت په لیدو سره ډیر حیران وو او ګمان یې کوي چې په دا ساعت کې پیریان دي. راځو د بهرنۍ اړیکو څخه وروسته پرمختګ. د هارون رشید د حکومت دوره د اسلام په تاریخ کې یو ډیره طلایي او ښه دوره وه. په دې دوره کې مسلمانان د علمي او سیاسي پرمختګ د پلوه انتهایی او شته ورسېدل. د قوت او سرت په او شان او شوکت له پلوه د دنیا هیڅ قوم د مسلمانانو سره سیالي نه شوای کولای. د هارون له برکته په بغداد کې د هر فن استادان راټول شول، یعنی د هر کتاب، هر موضوع، هر استاد راټول شو. د امنیت د خوندي ساتلو په لاره کې ډیره هڅه او پوره هڅه کوله. په خپل د دولت کم چارې چې دي دوغو چار څخه څارنه کوله. د ده په ټول هیواد کې قراره قراری وه او خلک له هر پلوه خوش او خوشحاله وه. د ده په زمانه کې مسجدونه، مدرسې، روغتونونه، کاروانسرایونه، پلونه او لوی ویالې، داسې نور سړکونه جوړ شوله. هارون رشید علم او هنر ته ډیره پاملرنه درلوده، ځکه نو ادبیاتو، صنایعو او علومو په دغه وخت کې ښه پرمختګ وکړ. لکه څنګه چې موږ په تیر درس کې وویل چې هارون رشید د 1100 څخه تر 1300 هجري قمري پورې حکومت وکړ. هارون رشید په 1300 هجري قمري کال کې د درویشتو کالو حکومت کولو څخه وروسته وفات شو او په حق ورسېدی. نور د دوه حکومت پر دغه ځای خلاصېږي. وروسته تر دې چې څوک راځي هغه به موږ په راتلونکي درسونو کې ووایو چې د ده پر ځای څوک کښېني او څوک حکومت مخته وړي هغه به په راتلونکي درسونو کې ووایو.
کې درنو زده کوونکو تاسو واوریدل چې هارون رشید د خپل درویش کلن حکومت په محل یو بشپړ سیستم را منځته کړ او د هغه حکومت په محل په خوانیز او علمی ډګرونو کې خورا پرمختګونه وشول.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د 9 ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. په تیر درسي ساعت کې خون کې راته دا ویل چې قدرت ته د احمدشاه بابا تر رسیدو مخکې زموږ د سیمې وضعیت څه ډول وو او دا چې د احمدشاه بابا تر حاکمیت لاندې د افغانستان سیاسي وضعیت او د خلکو ژوند کې خورا تغیرات رامنځته شول. د احمدشاهي تاریخ په دوام به نن دا ولولو چې د احمدشاه بابا مهمې پریکړې څنګه د افغانستان د وضعیت د تغیر لامل شوې او لومړی کار له دې پیل کړ چې افغانستان امن کړي او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته ثبات راولي.
احمد خان د زمان خان زی او د دولت خان سدوزی لمسی چې په 1122 زیږدیز کال کې چې د 1201 هجری لمریز سره برابر دی په هرات کې زیږیدلی دی. په 25 کلنۍ کې د شیر سرخ زیارت په جرګه کې واک ته ورسید. د غنمو وږی د کابلي صابر شاه لخوا چې یو دیندار شخص و د نوموړي په پټکي کې د شاهي سمبول په عنوان وټنبل شو یا ور کېښود. په دې توګه احمدشاه بابا واک ته ورسېدی. نوموړی له ټاکل کېدو څخه وروسته لاندې ټکي مخ ته په پام کې درلودل: اول د مرکزی قدرت بیا جوړول او یووالی، دوم د افغانستان طبیعي پولو امن چې له آمو سیند څخه د سیند او هند تر سیند پورې اوږدوالی درلود. احمدشاه بابا په ځینو کارونو لاس پورې کړ. هیواد یې له سیاسي او اقتصادي اړخه یووالی روباشه. د قبایلو ترمنځ اختلافونه له منځه یوړل. هغه کمی بې اتفاقۍ چې وې د قومونو ترمنځ هغه له منځه یوړل. خلک یې دې ته وهڅول چې د هیواد په ګټو او تاوانونو سره شریک سي او د هیواد لپاره کار وکړي. چارواکو ته د مشورې ورکولو لپاره د مشرانو تلپاتې جرګه بنسټ کېښود. د دې پروګرامونو د پلي کولو او مخو ته د رسېدو په موخه د مذهبي ډلو ملاتړ په پام کې ونیوه. د خپل ټولنیز دریز د ټینګښت لپاره د خیرشي د اړګو په ټینګښت لاس پورې کړ. احمدشاه بابا د ښه استعداد په درلودلو سره په ټولو برخو کې زیار وایست او د دولت د چارو د پرمخ بیولو په لاره کې ډېرې ستونزې وګاللې. احمدشاه بابا واک ته رسېدو څخه وړاندې اقتصادي حالت څنګه و؟ د هیواد اقتصادي حالت په 1914 پیړۍ کې قابو ښه نه و. یعنی په دغه دوو پیړیو کې د 1914 څخه تر 1918 پورې پیړۍ کې زموږ د هیواد اقتصادي حالت ښه نه و. کرنې، مالداري او لاسي صنایع د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. د دې ځمکې اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره مساعده وه. ولې یرغلونو ټول د کرنې سیستمونه له منځه یوړل. خلک له اسلام څخه په پیړیو پیړیو وړاندې په کرنه بوخت وه. د دې ځای د خلکو بله بوختیا مالداري جوړوله. د پردیو یرغلونو نه وړاندې د څارویو په ډیرښت او روزنه کې کوششونه کېدل. د لاسي او حرفوي صنایعو په برخه کې او په پردیو یرغلونو څخه وړاندې نظامو کې خلک هڅول چې د سرو زرو، سپینو زرو، اوسپنو او مسو او سرپو په راستلو لاس پورې کړي. زرګر، مسګرو او صنایعو ټول ملکان د خلکو د اړتیا په تولید کې ګام پورته کاوه. په سوداګری کې نشلوون کې واټنونه او لارو فوق العاده ارزښت لودي. د پردیو یرغلونو څخه په خوا د شپارس اولس پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او مول نهر له هیوادونو سره په زیاته کچه کېدل. هغه مهال چې د کندهار او هرات ښارونه سوداګریز مرکزونه ګڼل کېده، د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې هغه له هغه ښار څخه یا د کندهار د ښار څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یو مهال یا په یو وخت کې د کندهار ښار د هند دروازې په نامه هم یادېده. له همدې امله زیاتره جګړې د وخت ځواکونو هیوادونو په منځ کې د کندهار د پوره نیولو په موخه رامنځته کېدې. د پردیو یرغلونو او د هیواد له تجدید څخه وروسته اقتصادي مرکزونه له منځه لاړ او په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه په ټپه ودرېدل او په پایله کې اقتصاد ته ډېر تاوان ورسېدی چې دې حالت تر 14مې پیړۍ او د ابدالیانو د دولت تر رامنځته کېدو پورې دوام وکړ. او دغه تصویر د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې یو اقتصادي حالت بیانوي.
درنوز د کونکو تاسو د احمد شاهی تاریخ په دوام واوریدل چې د احمد شاه بابا له حکومت مخکې هم د نننی افغانستان اوسیدونکو په کارنه بوختو، خو سیاسي بې ثباتی او بهرنی يرغلونو هغوی خورا ډیر ځپلی وو. انده چې هم دې يرغلونو خلک د دې ستړي کړي وو او دوی دې تزر نه کاو چې خپل کښت او زراعت پر پراخ کړي، ځکه بهرنی لهکرو به د حاصل ورکولو په محل دوی پر کروندو يرغل وکړ او حاصلات به ځینې وړل.
د پښتو خبرونی محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړی اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسی ساعت تا شوانزی بدیل ندی او دخپروانی مواد او محتوى د لرن افغانستان اداره چی د شوانی او روزنی پا برخه که کار کوي پا همکاری د ازادی رادیو للاری تاست دخپریجی.
د نن ورځې درسی ساعت په پای کې مول از د کوونکو هیله داده چې د درسی ساعت وروسته له کتاب څخه په استفاده یو ځل بیا د کتاب تاریخي پیښې تکرار کړي او د ښوونکي له بیان څخه په استفاده هغو پوښتنو ته ځواب ومومي چې په کتاب کې لیکل شوي. تر بلې ورځې او بل درسی ساعت مو په خدای سپارم.
تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسی یا تاسی د کورنۍ له غړي سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همایون هیواد جوړ کړي دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر دی او بل پخې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي، په همدې اړه مولا لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړي چې تاسو اوریدو ته بولم.
استاد، ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري دوی هڅه کوي چې هغه تاوان ورسوي، تخریب کې یا یو وژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوې د 19 پیړۍ په وروستیو کلونو کې او د 20 پیړۍ د پیل په کلونو کې د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و په توپ کې والوزول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضریږي چې په توپ کې والوزول شي هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مګر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بل لارې نه زده. بیا خپل هماغه شرایط چې دی قربانی وو هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کیږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت امیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي.
استاد، دغسې پېښې ډېرې شوې دي. یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټولو مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوې، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل یې ورته مات شوی. ده خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی،
دا د ده نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجه کولی، د فکري لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري، نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کیږي. وهل کېدل خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد، اوس څه کول پکار دی که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم، دوی باید کوم خبر ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر دی، زه نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي په ضد خبرې کوو، باید په خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي، د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي، دا په حقیقت کې د انتحار او د ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستا دغه خبرې وي چې یو ځوان که مخالف نظر لري، د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي؟ څنګه دغه حد ته راورسیږي چې دا د خپل فکر دی؟
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر سترس پور ویل کیږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم. دا اوس په تاسو سپور ته زه جواب نه وایم، او حتی ډیلیټ کوم هم نه. هغه څوک چې راته دا کنسل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوکم چې دغه څه چې ته وایي په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په تا باندې نه تحمیلوم. که نه غواړي چې دا نظر واوري، هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سرل دی چې زما خبر در باندې بد لګیږي، بیا یې هم اوري او بیا دغه مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسره مکر نه ده. او دغه به ټولنه زده کړي، له خپل متن نه باید زده کړي. ټولنه زده کړه په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه وو، نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو ووسي. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشنفکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې داسې پېښې وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دغه پېښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
ریدونکو دا واده دیونی د تان نڅنګ خبرونه چې تاسو ته موړاندې کړه، تر بلې ونی خو وخت ولري.
او ځنه مکتب تا وسبای دا خار کې روان، قاتل خبر کوي چې زندگی دا خار کې روان. چې نه مکتب تا سبای دا خار کې روان، قاتل خبر کوي چې زندگی دا خار کې روان.
ارشد آمد او کیسه زمادا چه سر سریدا آخر که روان قاتل خبر پی چه زندگی دا آخر که روان فات جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کینا بن خواسن زرے آوا شکیدا خار کے روان قاتل خبر پہ جس زندگی دا خار کے روان